محصلینو ټول وخت کیږي. نو ښه خدا وا چې دا پښتنه مسؤلینو جواب کړی وای. موږ هم همدې لاس کې یو چې د دې جواب باید معرف وای، د دې جواب باید د لوړ ځکه وزارت وای، ځکه چې ولست خلک او خپل عملا شاګردان شاو خو غواړي هغوی خو دا زموږ خو دا غوښتنه ده چې باید وي، پخوا هم همدا غوښتنه وه، اوس هم همدا غوښتنه ده. ولې ستونزه په دې کې ده چې تر اوسه پورې مسؤولو ادارو مثبت جواب نه دی ویلی.
د ویسا صاحب خبره دا وه چې دغه پوښتنې ته باید چارواکي ځواب ووایي چې ولې ښوونځي یا پوهنتونونه تړلي دي. خو د چارواکو خبره دا ده چې دوی یا اقتصادي ستونزې لري یا هم د پوهنتونونو په حصه کې دوی ګډې زده کړې نه مني. اغلی تورپیکی آریان هم را سره په خپرونه کې ده. اغلی آریان، تاسې دغه دلایل منئ د چارواکو چې ګنې موږ ښوونځي او پوهنتونونه وای په دې خاطر تړلي دي چې اقتصادي ستونزې دي، یا مثال موږ نه غواړو چې انجونې او هلکان دي په یو ټولګي کې کینی؟
سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته. خوشاله یم چې تاسو سره داسې ګډون لرم. د دوی د دلایلو په رابطه کې باید لومړی خدا خبره مطرح شي چې کله نه چې دوی وخت رسیدلی او خپل حکومت اعلان کړی تر دننه پورې دوی د لوړو زده کړو په برخه کې یا د ښوونې او روزنې په برخه کې بېلابېل خندونه جوړوي او بېلابېلې پامسله پلمې لټوي. نو دا کوم دلایل چې دوی اوس وړاندې کوي چې دوی مختلط تعلیم نه مني او اقتصادي ستونزې لري، نو دا هسې پلمې دي. او دا عوامل چې سبب شوی ده چې دوی له البته مطرح کېږي کوم خنډونه چې دوی په عام اصطلاح آمدن جوړ کړي دي او په خپل لاس جوړ کړي دي. چا لومړۍ ورځ دوی مطرح کوي یو د امن محیط جوړول دي، چې د امن محیط جوړول د دوی په نظر هماغه د مختلط تعلیم بیلول دي او تر څنګ یې د ښوونیز نصاب اسلامي کول دي. نو دلته پوښتنه دا پیدا کېږي له دوی چارواکو نه چې امن محیط تعریف دوی څه تعریف لري له امن محیط نه. امن محیط یعنی څه؟ آیا په دې تیرو شلو کلونو کې موږ د معرف په برخه کې او د لوړو زده کړو په برخه کې امن محیط نه درلوده؟ که چېرته محیط امن نه و نو په زرګونو انجونې او هلکانو څنګه زده کړو ته دوام ورکوو، هم د معرف په برخه کې او هم د لوړو زده کړو په برخه کې؟ نو د خبرې نه دا څرګندېږي چې د امن محیط جوړول یا د اقتصادي ستونزو مطرح کول د دوی لخوا پلمې دي چې دوی د خنډ په شکل ایجادوي د دغه د زده کړیز نظام یا د ښوونیز نظام د ټکنی کولو لپاره او په حقیقت کې د انجونو د تعلیم د مخنیوي په رابطه کې. نو دا هغه خنډونه دي، هغه ستونزې دي چې دوی په لوی لاس جوړې کړي، ځکه مخکې دا ستونزې نه وې، نه دا محیط نه امن و، نو په نصاب کې موږ ستونزې لرلې. نو د ما په نظر چې دا ستونزې او دا خنډونه چې دي دوی په لوی لاس ایجاد کړي او په حقیقت کې داسې شتون نه لري. او بله مسله چې دوی مطرح کوي، دوی د مختلف تعلیم خبره چې کله کوي نو دوی خو مکتبونه هم یو له مخې تړلي دي. که موږ مشخصا د ښوونځیو بحث ته راشو، نو په ښوونځیو کې خو موږ کله هم مختلف تعلیم نه درلوده. د نجونو ښوونځي بیل دي، د هلکانو ښوونځي بیل دي. او په دې رابطه کې دوی دا دلیل بېجایه او غیر منطقي ده، ځکه ښوونځي لوار له مخې بیلون پاتې شي. یو ځینې موارد چې د ګوتو په شمېر ځینې ښوونکي د انجونو په مکتب کې په تدریس سخته دي او ځینې ښځینه ښوونکي د هلکانو په مکتب کې دي، چې دا ډېره عمده او خاصه ستونزه نه ده. او د دوی ستونزې حل ډېره اسانه او ساده خبره ده که چېرته موجوده چارواکي وغواړي. نو زه په دې فکر او باور یم چې دا داسې پلمې دي چې چارواکي لټوي. په حقیقت کې دوی نه غواړي چې دغه زده کړیز نظام پیل شي، که هغه د لوړو زده کړو په برخه کې او یا هم د معرف په برخه کې ښوونځي.
ویسا صاحب، تاسو مخکې وویل چې دغه پوښتنه باید چارواکي ځواب کړي چې ولې نجونو ته ښوونځي او پوهنتونونه تړلي. د هغوی دلیل دا دی چې اقتصادي ستونزې دي، یا مثال د خبرې موږ د نجونو او هلکانو ګډ تحصیل نه منو خصوصا په پوهنتونونو کې. نو فکر کوئ چې دغه دلایل د منلو دي چې باید ښوونځي وتړل شي یا پوهنتونونه چې نجونې ونه شي کولای زده کړې وکړي؟
افغانستان خو پخوا هم له اقتصادي ستونزو سره مخ و او اوس خو بیخي زیات مخ دی. نو د اقتصادي ستونزو مسله چې ده هغه یو لویه مسله ده. زموږ ښوونیز نظام شعور ښوونځي تر دولسم پورې زموږ خویندې جلا وې، زده کړې د زده کړو ماحول یې جلا و، ښوونځی یې جلا و، خو ښوونځي ته تلې. اما اوس چې دغه مخکې چې اوویشت لکه په ټول افغانستان کې مخ خویندې درلودلې نجونې ښوونځي تللې، اوس دغه ستونزه باید حل کچیری مثلا دغه سکتور دغه برخه دی نس چلولای کله مراجع وکي سید چې وسوند را مست کیږي خو ستوند چې دغه حال لري حال دا دی چې نس چلولای کدی وې اقتصادي ستوند ده په اقتصادي ستوند کې دغه و حال لري چې مثلا هغه څو د لواندې زمتوي دی چې نړیوال ډونران یو ان او یو شمیر نور موسسات کولای شي چې موږ دغه ستوند حل کړي او د ټولنونو ستوند چې ولا شي تر اوسه پرې بند پاتې یا بندې خاص د نجونو پر مخ باندې تر اوسه پورې هغه معقول دلایل چې مثلا ولس ته خلکو ته محصلینو ته محصلې طبقې ته دی وړاندې کوي قناعت بخش نه دي، یعنی هیڅ چا ته قناعت بخش نه دي، نه نړیوالې ټولنې ته نه افغانانو ته، دا د قناعت وړ نه دي. نو هر دلیل چې ویل کېږي هغه باید د قناعت وړ وي د خلکو دپاره، د منلو وړ وي. که د منلو وړ نه وي نو بیا یوه ستونزه رامنځته کېږي، بیا د یو نظام پر وړاندې هغه ولسي حرکتونه راپیلېږي، بې باوري رامنځته کېږي. که غواړي چې دوی باور جوړ کړي، امارت باور جوړ کړي، د خلکو باور ترلاسه کړي، نو ژر تر ژره باید په هغه سیمو کې چې لا ښوونیز کال یا پای ته نه دی رسېدلی، لا تکمیل شوی نه دی، ژر تر ژره باید هلته خلاص کړي، چې دا د خلکو غوښتنه ده او دا د هغوی مسلم حق دی. د مسلم حق دپاره
اغلی حلیمه عزیزی راسره په خبرونه کې دا محصول ده، لته سي پوښتو چې دغه وضعیت په تاسو څومره تاثیر کړی چې خوانځي تړلې دي، په هانتونونه تړلې دي، هغه نجونې چې تاسو پیژنې خبرې ورسره کوي، یعنی څه تاثیر یې پې کړی؟
سلامونه، وخت په خیر. د یو محصول په توګه چې هغې ته د پوهنتون دروازې تړلې شوي دي، دا اصلا ماته د منلو وړ نه ده. او کوم دلایل چې دوی وړاندې کوي چې دوی غواړي تګلاره جوړه کړي، دا اصلا د منلو وړ نه ده، ځکه دوی په خوله وایي خو په عمل کې موږ هېڅ نه وینو چې دوی څه کوي او څه نه کوي. او ګڼ شمېر محصلین چې زه پېژنم او ورسره ناست ولاړ لرم، ډېری اوس مهال په یو ډول رواني فشار باندې اخته شوي دي، د دې قبله چې دوی دې ته اندېښمنې دي چې د دوی راتلونکی به څنګه کېږي. د دوی هغه اهداف هغه هیلې چې دوی لرل، شخصا زه خپله اوس خپل راتلونکي ته کوم اهداف او کومې هیلې مې چې لرلې چې زه په خپل مسلک کې مخته ځم او دغه هیلو ته به مې رسېږم او پرمختګ به کوم، اوس اصلا هغه روحیه زما له منځه تللې ده او بیخي له خپل راتلونکي نه ناامیده شوی یم.
اغلی آریان، تاسو مخکې یادونه وکړه کوم عوامل چې ښودل کېږي یا ویل کېږي چې دا د ښوونځیو او پوهنتونونو د تړلو سبب شوي، تاسو هغه پلمې وبللې. ولې پلمې جوړې شي د ښوونځیو تړلو ته؟ ولې یو حکومت وغواړي دغسې یو کار وکړي؟ یعنی ښوونځي ولې دوی وتړي، ولې پلمې وکړي؟ دا خو مثال د ډېرو نجونو یا د ډېرو ځوانانو د ژوند د راتلونکي موضوع ده، نو ولې هغوی ځان ته هم او نورو ته هم دغه ډول یوه ستونزه جوړه کړي؟
حقیقت د موضوع دا ده چې دوی د پلمیو چې مخکې ما یادونه وکړله، دا په رښتیا سره هم پلمې دي، ځکه چې منطقي دلایل دوی د دغه موضوع د اثبات لپاره نه لري. کله چې دوی د امن محیط مسله مطرح کوي، محیط له پخوا نه امن او یو په یو نامنه شوی نه ده. او کله چې دوی د نصاب مسله مطرح کوي، نو د موږ ښوونیز نصاب وار له مخې اسلامي نصاب ده، او د موږ په نصاب کې هیڅ داسې ټکی نشته چې هغه د اسلام سره او د موږ د کلتوري ارزښتونو سره په ټکر کې قرار ولري. نو دوی قصدن دغه پلمې جوړوي، او عمده دلیل دا ده چې دوی د معارف سره سیاسي برخورد کوي. له معارف نه د نجونو له زده کړو نه او د ښځو له حقوقو نه په مجموع کې د یو ابزار په توګه او د یو سیاسي وسیلې په توګه استفاده کوي. او دوی تر ډېره بریده هڅه دا ده چې په دغه وسیلې باندې دوی په نړیوالو باندې فشار وارد کړي او هغه خپل سیاسي ګټې او منافع تامین کړي، ځکه چې کچیرته دا هدف نه یو، دا مخه د دوی نه وي، نور هیڅ دلیل نشته چې دوی د ښوونځي وتړي او پوهنتونونه دوی وتړي. هغه په خاصه توګه د نجونو په مخ، اگر چند تیر حکومت تر ډېره بریده هڅه کوله چې معارف یو غیر سیاسي نهاد وي، او تر ډېره بریده دا معارف غیر سیاسي نهاد ساتل شوی هم و، مګر متاسفانه له بده مرغه چې دوی له موضوع سره سیاسي برخورد کوي، که هغه د معارف په برخه کې ده که د لوړو زده کړو په برخه کې ده. په حقیقت کې دوی د ښځو حقوق، د نجونو تعلیم، دا مسله دوی ګروګان کړې ده د خپلو منافعو د تامین لپاره. په تیر وخت کې په کلیو باندو کې معارف سره دوی سیاسي چلند کوو، د نجونو زده کړې په تیر وخت کې دوی ته ګروګان وي، ځکه هغه وخت کې هم چې حکومت هڅه کوله د معرف کورنۍ پراخه کړي، د نجونو ته د زده کړو پراخه زمینی برابرې کړي. هغه وخت دوی باجګیری کوله، له نړیوالو تعلیمي مؤسسو نه باج اخیستنه کوله، په خپل خوښه معلمین مقررول او تر ډیره بریده دا هڅه هم کوله چې حتی د معلمینو معاش دوی باید په خپل لاس حواله کړي، چې دا موضوع کله هم ورسره ونه منل شوه. خو عمده دلیل دا ده چې دوی د ښځو حقوق او د نجونو تعلیم ګراوګان کړی خپلو
سیاسی منافع لپاره او د امتیازګیری لپاره. وسا صاحب، تاسو هم دا منئ چې غنی د خوانځي یا پوهنتونونه د نجونو په مخ په دې خاطر تړل شوی دی چې سبا که دنیا څه غواړي چې مثال تاسو خوانځي خلاص کړئ، هغوی یو بل غوښتنه ورته وړاندې کړي چې که موږ خوانځي خلاصو یا پوهنتونونه خلاصو نو زموږ دا غوښتنه ومنئ. یعنی تاسو هم د هغه لیاریان په باور یاست چې ګنې دغه مسله یو ډول سیاسي شوې او د سیاسي امتیاز اخیستلو په خاطر افغان نجونې او اوس خوانځي او پوهنتونونو ته نه شي تللی؟
هیواد صاحب، له ډېره وخته زموږ غوښتنه دا وه چې معرف هیڅ وخت باید سیاسي نه شي. هغه اساسي حقونه چې د یوې ټولنې د وګړو دي، د هغو څخه د سیاسي ابزارو په ډول باید استفاده ونه شي. که چیرې چې مثلا د یو شمېر ډلو تپلو د معرف پر سر باندې جنجالونه وه چې معرف باید یو چا ته یوې ډلې ته د سهم په ډول باندې ورکول شي، موږ هغه وخت هم مخالف وو. او که چیرې اوس هم په دې په د سیاسي موخو لپاره کارول کېږي، بیا هم موږ د دې مخالف یو. هیڅ یو افغان دغه نه غواړي چې معرف دې په سیاسي ډلو ټپلو پرتړي، یا دې د سیاسي موخو لپاره وکارول.
آغلی عزیزی، البته دا یو څیړنه هم شوی و چې کله په درسونو کې یو ځن راځي، یو وقفه راځي، مثال هغه زده کوونکی چې د کال په اخر کې په کومو مسایلو پوهیږي، کېدای شي کدا یو رخصتي کوي او بیا راځي بل کال ته په نوې ټولګي کې کینی، نو هغه زده کوونکی نه وي لکه د تیر کال په اخر کې چې ځکه په یو وقفه کې ډېر شیان هیر شوي وي. تاسو چې دا دومره موده مثال درسونه نه دي لوستي، پوهنتون ته نه یاست للی، اول د کورونا له وجې او بیا د دې سیاسي بدلون له وجې چې پوهنتون او ښوونځي تړلې دي، څومره تاثیر یې کړی دی د زده کړو په پروسې باندې؟
دا خو واضح خبره ده چې د یو وخت لپاره کله درسونه شاته پاتې شي، ذهن دې په نورو برخو باندې او نورو ځایونو کې مصرفېږي، او هغه تمرکز چې ته پخوا دې کولی شو اوس نه شي کولی. نو دغه وقفې ډېر زیات تاثیر کړی دی. یو دا چې اوس هغه کتاب ته راواخلي د مطالعې لپاره، او بیا د ذهن ته همدغه خبرې همدغه د ښوونځیو او د پوهنتونونو تړل کېدل او دغه مسایل راشي، بېرته ته ناهیله کېږي او هغه کتاب هم درته خوند نه درکوي. نو طبعا دا ډېر زیات تاثیر لري. د پخوا غوندې ته تمرکز نه شي کولی، هغه لیوالتیا، هغه مینه چې ته دوامدار توګه تا ساتلې وه او ښوونځي ته به تللې، روحیه به دې اخیستله، هغه اوس مهال نه وي. ځکه یو ورځ هم که ته لاړ نه شي، ستا ذهن